جیشویز مغرغ له ازادي رادیو اوري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوه بلې یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې خبرونه چې په تخنیکی برخه کې خغلی مسکینیار مرسته سره کوي اکرام مسکینیار راپورونه او خبرونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ټاکل شوی سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یوه غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون وکړي. په چین کې د ورېښمو د لارې په اړه د بحث په یوه غونډه کې د افغان سوداګرو د ګډون په اړه راپور. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې خپریږي. اوریدو ته را سره اوسئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي او اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خی پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لری کولو لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نوول شوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی. د بدخشان د امنیت قمندانې ویان لال محمد احمدی ازادي رادیو ته وویل چې مولوي امان الدین ل خپل دیلس ملګرو سره د دوشنبه په مازیګر د جرم ولسوالۍ د خلدری خستک په کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شو. د احمدی په وینا په وژل شو کې اته تنه بهرنیان دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې ویلې. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دغو تصفیوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو کندهار لوګر هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره شوي درې اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي او درې پنځوس نور ژوبل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې د دغو عملیاتو په جکی د تروریستی فعالیتونو په تور درې تنه نیول شوی د دخمن پنځه قوي سنگرونه او درې مرکزونه هم ویجاړ شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې صلاح الدین رباني په جده کې بعد د دې سازمان غونډې ته چې تر ډیره به د یمن پر اوزه متمرکز وي وینا وکړي. په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد یوی مدیر هیسی هوایی بریدونه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړی مسابقه پر سوریه وبایلله. دا مسابقه چې تیره اونۍ د ایران په مشهد کې وشوه د سوریه ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازیګر په څلورو بجو د کمبودیا په پلازمینه کې پیلیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزون کې مرستيال علي اسکر لالي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د سوری پولان دی چې سخت ماته خړلې تر یو حد د فوټبالرانو په روحي اغیز کړی دی. دغه سی ماته انتظار مون نه درلود خو په هر صورت موږ د دې لوب لپاره د لوبغاړو د روحي او هم په نورو برخو کې تیاری نیولې دی.
د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیه کې ترسره کیږي. اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خی پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لری کولو لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لری کولو د اقدام په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام چانس ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پریکړې ځنډول یوه اړتیا ده ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې له ایران سره د موافقه مخالف جمهوریت غختون کې پکې اکثریت دی غوړی لمړی عمل وکړي. خو دا سیخ کاری چې ایران د دې ځند د منلو په برخه کې ځل نظر دی. ولسمشر باراک اوباما نږدې یو میاشت مخکې هغه قانون توشه کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د سانګې یمنی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. امریکایي چارواکي د القاعده د سانګه خورا خطرناکه بولي. سی این این تلویزیون د یمن د ملي امنیت ادارې د دوه چارواکو له قوله راپور ورکوي چې نصر الحوشی چې د اسامه بن لادن نږدې ملګری و د تیرې جمعې په ورځ په حضرموت سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له خوا په نښه شو. القاعده شبکې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ډلې ته وفادارو نورو ډلو د الحوشی د مړینې خبر په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی. الحوشی له یمن له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهم مشر او د امریکا د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل و. امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی د سی آی اې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شو. ورځپاڼه د چارواکو له قوله زیاتوي چې دوی د النصر الحوشی د مړینې د خبر تایید ته سترګې په لاره دي، خو دوی سمدستي نشي تاییدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د چنګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې کیری له لاوروف سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیه د مینسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د رواني غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 1400 کیلومتر اوږد سرحد اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د یو اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې له 2600 زیات کسان وژل شوي دي. د ائتلاف هڅه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي اغیانو چې پر سنای خپل ولکه ټینګه کړي او د بندري ښار اده په لورې پرمختګ کوي د پرمختګ مخه ونیسي. د خبرونو پای.
زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې باوري چې ټاکل شوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي.
ریاست هم بسیار شغلی محقق دی او همدار از تنور حکومت چارواکي هم مشترک دي په دې غونډه کې. د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
په کونړ کې امنیتي چارواکو یو زیاته اندازه سره چې وایي د بمونو د جوړولو لپاره افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکي په چین کې د وریښمو د لارې د بیا رغونې په اړه د بحث په غونډه کې ګډون لري. او په کابل کې پرون د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنې په اړه په یو سیمینار کې بحث وشو. له یو لیکوال سره په مرکه کې مو دا موضوع څېړلې چې د داسې لویو هر اړخیزو موضوعاتو لپاره آیا نیمه ورځ غونډه کافي ده؟
سیمینار حد بی اقل تریوی هفته پوری باید وی ولی متاسفانه دلتا هستی یو یادآوری وشوی او کما نتیجه دی سیمینار نلاست نظر آوری.
په دوهمه نیمایی که ده خزو لپاره ځانګړی پروگرام نیمه نړۍ او ده ځوانان اونیس پروگرام تانده چانگی خپریگی. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یوه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د استازیو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې هم مستقیمې خبرې وکړي کنه تر اوسه هیڅ لوري نه ده تایید کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په دې اړه بې خبري څرګندوي. د نوریاس نوری په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان د سوریا علی شورا وای په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم وخت دی چې د غونډې د اجتیاط په اړه باندې وغږیږم، ځکه چې غونډه د یوې اسلامي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نیټه په اوسلو کې جوړیږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. د دغه پلاوي په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاری دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو تر منځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څیرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکیل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله او ویویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ غیر رسمي خبرې چې اوس اوازې ډېرې تودې دي هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن د نورو مطالبو تر څنګ مطالب پرې خپره کړي دي. اجمل تورمن د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د افغانستان د ولسي جرګې د ټاکنو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مطالب خپره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې یوه اونۍ وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته به ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکړي او که نه. خو ورځپاڼه دي کې ولسمشر ژمنه کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په همدې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له خولې لیکلي چې د مجلس کار تر انتخاباتو پورې مشروعیت لري. ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلي ابراهیمي دغه څرګندونې تېره ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي ابراهیمي ویلي چې هیڅ یو ارګان نشي کولی چې د ولسي جرګې د کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ښاغلي ابراهیمي له قوله لیکل شوي چې ولسمشر غني د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر راتلونکو پنځو ورځو پورې انتخاباتی سیستم د اصلاح طرحه جمهوری ریاست ته وړاندې کړي څو لمخې د پارلماني انتخاباتو نیټه دقیقه شي. اطلاعات روز ورځپاڼې دغه شام په جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د افغان دولت په استازیتوب یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره د ناروی پلازمینې اوسلو ته رسیدلی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه پلاوی مشري د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق کوي. په ورځپاڼه کې د پخواني حکومت د کابینې له یو شمېر غړو هم یادونه شوې چې ویل کېږي د دغه هیئت په ترکیب کې شامل دي. سرنوشت په لور کې ورځپاڼې بیا طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د ورځپاڼې په وینا چې افغان چارواکي به کله هم په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د خبرو لپاره تیار نشي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې اړه بې خبري ښودلې ده او ویلي دي چې له مخالفینو سره خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو اسلامي هیواد کې ترسره شي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه و چې اجمل تورمان وړاندې کړه. قدرمن اوریدونکو، که تاسې هم د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په اړه او مخصوصا د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه، پرون یو شمیر چارواکو دا څرګنده کړه چې پرته له ګاونډیو هیوادونو یعنی له ایران او پاکستان په بل دریم هیواد کې د سولې خبرې ممکن دي او په ګاونډیو هیوادونو کې دا خبرې امکان نه لري، که د دې او په مجموع کې د سولې د خبرو اترو په اړه تاسو کوم نظر او یا کومه طرحه لرئ، کوم فکر لرئ، نو د ازادۍ رادیو په اس ام اس ادرس باندې راوستوي. د افغان بي سیم 1313 شمیرې ته اس ام اس واستوي. ازادۍ رادیو ته رسیږي، موږ به له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم نور موضوعات. د نورستان چارواکي وایي په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوجۍ امونیم نایتریت سره چې افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د چارواکو په وینا له دې سره سره هغه مواد هم نیول شوي چې د بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. په دې اړه تفصیل د روحلا انوري په راپور کې واورئ.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوري امونیم نایتریت سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخستل کیږي نیولې ده.
350 بوري دي امونیم نایتریت او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوی دي.
امنی قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرام امونیم نایتریت تریت سره پرته د چې ټول وزنی 1.5 کیلوګرام ته رسیږي او دې سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوی دي. هغه وایي یادو موادو سره یو تن موټر چلوونکی هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي او دا لانه د سرګند چې په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتیره شوې ده.
دا د ننګرهار کې شي راغلی وي او د لغمان نه تیر شوی ګرام نه
قومندان ویل امونیم نایتریت سری د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخستل کیږي او افغان حکومت ته هم دې په وجه د یاد سری په واردولو بندیز لګولې دی. هغه وایي امکان لري د سری واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کان کیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارده کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وژنی او بل ډله بیا پر ملي شتمنۍ لوټ کوي. دا یادونه ورده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه معدنونه موجود دي چې اوس مهال هم په دواړو ولایتونو کې په لزګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوخت دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو چارواکو په چین کې په هغه غونډه کې ګډون کړی چې د وریښمو لارې د بیا جوړولو په اړه د بحث په مقصد جوړه شوې ده. افغان سوداګر وایي چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د کورنیو ترانزیتي لارو د رغونې او بنسټیزو تاسیساتو د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان او سیمه هیوادونه هڅه کوي چې د وریښمو لارې په بیا جوړولو سره خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړي. په همدې هدف د افغانستان او سیمه هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون په پیکینګ کې د چین په قربتوب درې ورځنۍ غونډه روانه ده. د افغانستان د سوداګری خونی چارواکي وایي چې چین د وریښمو لارې په بیا جوړولو سره د یو پرمختللي اقتصادي سیستم رامنځته کول غواړي. د دغې ادارې د اړیکو سلاکار یونس نیګه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمه هیوادونو استازي د وریښمو لارې د بیا جوړولو او د زیربناو په جوړولو بحث کوي.
دغه برنامه چې اوس په چین کې روانه ده، د اصلن د چین یو ابتکار ده چې د ټول منطقې مسؤولین هلته راټولوي او د منطقې په باره کې خصوصا د زیربناو په باره کې نیو سیلک روډ په نامه بحثونه روانه ده. افغانستان خصوصا د زیربناو په مسایلو کې خپل اجنډا لري چې موږ انتظار لرو چې دا بحثونه د افغانستان د ترانزیتی اهمیت تباره که دیر مهم تمام شی او آینده زیمی سرمایه گذاری او پانگوانه دی افغانستان پا سرک او لارجو روانه که پیدا شی.
په تیر کې د وریښمو لار یو لوی سوداګریز اقتصادي لار و چې معمولا سوداګریز کاروانونه ورڅخه تیرېدل. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه لار کولی سي افغانستان د چین، هند، منځنۍ آسیا، ترکیه، آذربایجان او حتی اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. ولسمشر اشرف غني چین ته په خپل وروستي سفر کې له دغه هیواد سره د واخان دهلیز له لارې د مستقیم ارتباط برابرولو غوښتنه وکړه. ومو غوښتل چې د وریښمو سوداګریز لارې د بیا جوړولو په اړه په چین کې په جوړه سوې غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په حق له د بهرنوي چارو، سوداګرۍ او صنایع او فواید عامه وزارت نظر لزان سره واخلو، خو هغوی په دې اړه به خبري وښودله. تر دې وړاندې د فواید عامه وزارت چارواکو ویلو چې دا محل د وریښمو 40 کیلومتره لار د نړیوال بانک په مالی مرسته تر کار لاندې ده، چې ټاکل سوې د 108 کیلومتره نور هم د نړیوال بانک په مالی مرسته چې شپږ دېرش اشاریه 2 میلیون ډالر کېږي جوړ سي. خو دغه وزارت ویلي چې دغه لارې جوړول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. پر همدې مهال افغان کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د خپل منځو اختلافاتو په حلولو او باور پر رامنځته کولو سره د سیمې هیوادونو توجه را جلب کړي. د اقتصادي چارو کارپوه محمد ابراهیم شمس
دا صورت میتونه کې بسیار زیات موثر باشه کې ما چالش
ها دی وای په هغه صورت کې چې زموږ په نظام کې موجوده ستونزې او اختلافات په یو اتفاق سره حل سي، په هغه صورت کې ډیر ګټور تمامېدای سي. د بهرنوي هیوادونو او بهرنوي پروژو باور را خپل کړو او خپل قضاوت وکړي چې په داخل کې هم دا ډول یو اراده موجوده ده چې په دې ډول پروژو سره کولای سي زموږ سره همکاري وکړي. موږ باید په یو ژغ او یو اراده سره په دې ډول پروژو کې ځان شریک کړو او وکولای سو دا پروژې چې د افغان حکومت، د افغان ولس او د افغانستان د نظام غوښتنه ده ترلاسه کړو. شاغلی شمس په دې باور دی چې د وریښمو لار په جوړېدو سره افغانستان د نړۍ د اقتصادي هیوادونو په قطار کې راتلای سي. د وریښمو د لارې د بیا جوړېدو هڅې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني ویلي هڅه به وکړي چې افغانستان د ترانزیټي پلوه د سیمې د هیوادونو ارتباطي پله بدل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سحر له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت د څیړنې او پرمختګ پر موضوع یو علمی او څیړنې سیمینار پرون په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د ژبو او ادبیاتو د نړیوال مرکز لخوا جوړ شوی و او ګډونوالو پکې تر ډیره د ملي فرهنګ او بنسټونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو ویل چې دا څیړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څیړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څیړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوین چنین سیمینارهای علمی تحقیقی د دغه سې چړینیزو سیمینارونو جوړول لی ولوري څخه زمنګ د هیواد د معاصرو ادبیاتو نامعلوم زاویې روښانه کوي، لبل لوري څخه د تاریخي افتخاراتو بیا رغونه کوي، او زمنګ د هیواد د پوهې مشال او فرنګ نور هم روښانه کوي.
په همدې حال کې د دې علمي سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څېړلو سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي. د کابل پوهنتون استاد بریالي باجوړي په دې اړه وویل،
له دې سیمینار څخه داسې یو تمه کیږي چې د معاصر ادبي وضعیت په سپړلو کې به ډېرو ستونزو ته ځواب ووایي، ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق، لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده. همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی، او هم د څېړنیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده.
د سیمینار د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم را لېږلی و چې د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولستل شو.
و موریدل چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د معاصر ادبیاتو د ستونزو د څېړنې په اړه په کابل کې یو سیمینار جوړ کړی و. د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی و چې په راپور کې هم تاسو د دې د وینا یو برخه واورېده. د دې سیمینار په اړه مې د ښاغلي باجوړی نظر وپوښت. د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د معاصرو ادبیاتو د څېړنې موضوع د یو ورځني سیمینار لپاره ډیره عامه نه ده.
ډېر نه، یو څه لاس مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې، ځینې مقالې وې، او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت وړ وي، هم په پښتو کې او هم په فارسي کې، ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي، څوک یې په یو ډول تقسیم کوي او څوک یې په بل ډول تقسیم کوي. همداسې ځینې نور مسائل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي، د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات، او هم په دری ژبه کې داسې یو مقاله وه.
بله باجوړی صاحب، دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړئ یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي، دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څه چې د څو سیمینارونو ور دي چې بحث پیوشي او خبرې پیوشي، په یو ورځ کې هغه د مسپخین تر یوې بجې پورې په دې اړه کافی بحث او نظریات تبادله کېدای شي، څه نتیجې ته دا غونډه رسیدای شي؟
نه، زما په نظر هیڅ کله نه، او ځکه چې عملا د سیمینار کې زه موجود وم، او اوسني ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حد بی اقل تر یوې هفتې پورې باید وای، او په دې سیمینار کې هغه پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته باید دې حل یې راایستلی وای، ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادوري وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله.
څنګه کېدای شوي دا غونډه ښه شي، یا په څه ډول که ستاسو مثلا واک وایي دا غونډه به څه ډول جوړه شوې وه؟
زه فکر کوم چې په اوسني وخت کې دغه ادبي موضوعاتو یا څېړنیزو موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مشي کې هم چندان ځای نشته. خبره داسې ده چې ما غوښتلې او یا امکانات وې، نو ما داسې سیمینار نه جوړول لکه دا نن چې جوړ شوی و. باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب ووایي، دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي، دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي، دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه، همدارنګه نور نهادونه، اجتماعي مؤسسات، باید داسې یو ګډ سیمینار وي چې دغې ټولو نهادونو هغه سره خلک سره یوځای شوي وي، او دا دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي، او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د حل لاره یې ورته پیدا کړې وي. یوازې په یادونه پته کېږي چې دغه پرابلم لرو، دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځنۍ وي کمیټې ورته جوړې شوې، مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي، او فیصلې په اخره کې ټول سره یوځای شوي وي، یو نتیجه اعلان شوې. مګر دغه سی یو ورځنی سیمینار یا نیمه ورځنی سیمینار نشي کولای چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې را برسېره کړي، او بل یو یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغسې د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی همالته دا مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی ول آزاد رادیو سره په خبرو کې ستاسو اس ام اسونه راخلو. نور الهدا د کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي ولی اسلامي هیوادونو ته منډه ترړې وهو چې دلته غونډه ده او هلته غونډه ده. د غونډو دا سلسله لس کاله دوری دوری کیږي او بې فائدې. نو ښه به دا وي چې شریعت سره وکړو. محمد آغا د هلمند څخه لیکي طالبان ولې په عربستان کې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې اسلام په هغه ځای کې پیدا شوی. منیر جان محبت د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي ډیر ښه کار یې وکړو چې د سولې خبرې په ګاونډي هیواد کې بندې شوې. عبدالغفار د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ د ساربان کلا کلي څخه لیکي سوله تر هغه نه راځي چې امریکا او پاکستان له افغانستان څخه لاس وانخلي. نو ولسمشر اشرف غني د اول اوربان اعلان کړي او وروسته له هغه د سوله وکړي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سم دستي ناجی سپی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. اټکل کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښایي پر ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسیا سرګی لاوروف سره په خبرو کې له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د ټینګښت ډډه وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس د اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره څه کم دوه اونۍ وخت پاتې دی، یو شمیر غربي چارواکي وایي که تر دغې نیټې یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه هم شي پر ایران به د ملګرو ملتونو بندیزونه سمدستي لرې نه شي. د چارواکو په وینا ملګري ملتونه به ښایي په دې برخه کې یوه پریکړه تر هغه وځنډوي چې د امریکا کانګرس له ایران سره احتمالي موافقه وڅیړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
لویدیس چارواکي وایي که د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه وشي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر ایران د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپله پریکړه لږ تر لږه یوه میاشت شاته وغورځوي، تر څو په دې موده کې د امریکا کانګرس وکولی شي دغه موافقه وڅیړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو شمیر چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط د اژانس ته وویل چې دا د ایرانیانو لپاره چندان ښه خبره نه ده، خو له سیاسي پلوه دې شي ته اړتیا ځکه ده چې د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي پر ولسمشر باراک اوباما چې هڅه کوي له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي انتقاد کړی دی. د امریکا کانګرس نه غواړي چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت 15 کسیزه شورا لومړی خبره وکړي. د چارواکو ویل چې کانګرس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا یو احتمالي تړون به چې پر ایران د بندیزونو لرې کول یقیني کوي او تهران هم په بدل کې خپل اساس اټومي فعالیتونه بندوي د دې ضمانت وکړي چې دا هیواد لږ تر لږه د یوې لسیزې په مخه دغه فعالیتونه بندوي. یو لوړ پوړي ایراني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې داسې ښکاري چې بله لاره نشته، که موږ خوښ یو یا نه یو دا باید ومنو. ایران غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره دی وتړون له لاسلیک کېدو سره سم پر دې هیواد ملګرو ملتونو له لوري لګول شوي ټول بندیزونه لرې شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني تر ټاکلې نیټې یعنی د روانې جون میاشتې تر دیرشمې پورې باید یو نهایي موافقه ترلاسه کړي، خو لویدیز چارواکو ویلي چې ښایي خبرې جولای میاشتې ته وغځېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت یو قانون توشه کړ چې لمخې مخکې له دې چې نوموړی پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه وځنډوي، کانګرس ته دیرش ورځې وخت ورکول کېږي چې له ایران سره پر یوې احتمالي موافقې غور وکړي، هغه هم په دې شرط چې که کانګرس ته دغه موافقه د جولای تر اتمې نیټې وسپارل شي، کنه له هغه وروسته بیا کانګرس د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت لري.
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 14 45 15. ازادي رادیو
تاندي چانګي ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځل خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړي. سانو شکیلا ماج یو تکړه افغان پیغله ده چې په نننۍ تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مو قطر هیواته د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې لنګدې تیرو درو کلونو راهیسي اوازه ده، خو عمل یې سکهل څومره ممکن ده. ملتیا می وکړې زه نورګل شفق یم. ملګرو، د افغان پیغلې شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم رانه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه او کله چې موږ لږ رالوی شو نو پخپل ملاس پکې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وای
تر اتم صنف پورې د مکتب امدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او د انګلیسي درس ما ور سره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه ما ور سره شروع کړل مکتب ترڅنګ، نو به موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس ترڅنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعت بیرته درس ورکړو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر ښه یادېږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کېږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو او زما اولنی معاش 3000 کلدارې و، ډېر زیات ورته خوشحاله وم. موږ دما وکولای شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو، خپل آینده مخته درسونه وایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو کور ته او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تیر کړه، ته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځایه.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیواد راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردی کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 15-20 منټه پیدل لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نکل چې موږ مکتب لري لري، ځکه موږ پوهېدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډیرو کسانو وویل چې تاسو خپلې لورانې مکتب نه وباسئ، ځکه وچ په لورانو باندې درس وایي، څه په درد خوري سبب به ودیږي، خپل بخت باندې بځي او تا ته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دغه کورنۍ کم د موږ چاپېریال چې و دا دومره مثبت و چې کله موږ داسې خبرو ته پرېنښودو، بلکې دې ترڅنګ موږ ته دا جرأت راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپلې کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
خلک
خوشالم سما داستا بلبلونو قدر چاستا بلبل یاد بورا
مشکلات سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی وو او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیلا اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان تیب وو چې ورته ونه رسیدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګ نمرې مې واخیستلې او اداري او تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلی خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خدای جالبه خبر و چې زه په دوهم نمبر باندې هغه په دریم نمبر باندې کامیابه شولم. او د جون په اول تاریخ باندې 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو دشم د می باندې زما خور ترور شولې موږ په کور کې، او د نه وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
سوای چې ژوند خاده یو او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زور ور دي چې هر وخت بد میلمانوي، او نه خاده دومره با حوصله دي چې تل بد تاوي. شکیلا اماج خپل حوصله او غم له لاس ور نه کړ. په یو شخصي پونتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو اوس ماستری کوي او یو داسې خو وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او کور ور باندې بسیا دي. ما ویل لژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقي فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبخت نه همداسې پیدا شوي دي بدون د کوم ستونزو نه، هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دونه ستونزې تیرې کړې وي، خولې بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بیرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډیر معلوم وي. کله کله وایي که نه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو، که ستونزې نه وي انسان هیڅکله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو، داسې ښکاري لکه دی چې څه په فلمو کې وي نه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پوهې او هر داسې موږ باندې افغان تیرې کړې دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کیږي او بیا هغه څنګه بیرته خلک بیرته ژوند غواړي، زه دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه هم بیرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیلا اماج خپل هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولې ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. ل کورنۍ غواړي چې د خپل اولادونو ترمنځ دي توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاسو راوستلی شئ.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کوم روحیه مترکل شوی و، هغه همدغه و چې وسیم لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو تبن ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسیږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه هم رنګ اخیستی دی. خو بې طرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه داته نه رسیږي. دوی باید په خپل اولاد، نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم وغواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لري، یو مثبت تغییر ته ضرورت لري، او دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک ځانه کوشش وکوي هغه راوړی شي، او په یوه ګل باندې خو هېڅکله نه پسرلی کېږي.
مننه چې تاندې څانګې اورئ.
شي جنکو جنکو هم سات
زولو اغلی شکیلا ما جو ویل چې مثبت بدلون راوړل پکار دی په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان تری زوريږي بیکاری ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې ترسترګو شوی نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کاریګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یو بریده د مسلکي ځوانانو د بیکاری کچه راټیټه کړي ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کاریګر ځوانانو د لیګلو پاړه حتی هوکرالیک هم لاسلیک شوی دی تاسو واورئ
برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثر
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموږ په پلان کې خود دین او سنزل کبل پاتسو خو روسي پریکړه تر رسیدلیو هوکرلیک لاسلیک سوی دغه کسانو د لیش د لړۍ لا پیل سوی نه ده خو په نږدې وخت کې به پیل سي دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو نمونه لیکلي خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستونسو موږ به بیا د رسنۍ لاره هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري دوی په بیلابیل برخو کې کسان لرنه غوښتي
لیوالای مختلف یا در سطوح مختلف کارګر خواسته
خو اوس د همدغه وزارت چارواکي وایي چې نه هغه وخت هم موضوع پوره نه وروخانه تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کاریګرو خبري واورو هم زولو چې له بیکاری او دولته ګیلمندي
کمس ماس فرهاد چوکنار کزار کزار کز بدر خو مقصد کار نه زه کوری چی کنیم په میبال از بریم دزی کنیم والا مت نفرم بکشیم
نو می فرهاد دل د ساکیندون کې شتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته بیکاری ډیره د څو کړو مجبور یو لدی ورست غلا وکړو خلک ورجنو هر کار چې پلاس راضی وې کړو خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو په دې هله داس نه کو چې دولت به موجود شي خو لورز بلې ته پس خرابېږي وای چې دولت ل غریب جوړیږي کنن نو جوړیږي د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغمه نه استه پاکستان کې مولا کوي
دا امي وزیر صاحب کولم رښتمو یې نامره مې چاکلیټ فون دې شي پرې زده مېره ولای رخصي کا په بشي اکا په نوکس
نه مې سيد حسن خطر ته سيد نه پر بي دا شهر دا خو از دې مو اعلان نه ست از دا مختره ورسيږي د امازوي بوزدي خلازوي بوزدي کاکازوي بوز پلانکای بوز یو تعداد نفرم کې ځان ساو کې دي پیسو بزور صاحب خطر خو جوړ ده صاحب منه خطر ته څه ضرورت افغانستان کې د روزګار شروع کې صاحب منه د کابل دغه سړه وا پټول خطر باندې نور کو په وای باندې نور کو صاحب منه دام خپل خاور پر دی وطن زړه خړل نه لودي بعد نه موږ خدای پاک نه دا خاص کو خپل وطن کې صاحب منه هر شي کې جوړي کې خپل وطن کې دې جوړ شي پر دی ملک ته دې خدای پاک نور نه احتیاج یې صاحب منه
تا پت کرم خارو سینا سمزدور چې سرګردانا بیا کو تو جگدل کا دلالو
سکال بیا دغه وزارت د کارمندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواد د افغانو کاریګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوی خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي
اصلا پورتل هم متاسفانه فاینل نشوده بود
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کاریګرو د لیګلو کار نهایي شوی نه وو د زینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو لمخې مکتویزه رانه کړل شوې خو سکال هڅه روان دي په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پیل او عملی شي نور مکمستونز نه لرو کاریګر د شرکتونو له خوا لیګل کیږي نمونه مو ثبت کړی دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شوی کسانو به هغه قطر ته لیګل کیږي
ولې ولې داسیو شي ولې ولې داسیو شي چې ګلاب ګلاب ځانان مې
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینې معنی ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ shafaqn@rferl.org د خدای پامان
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. بدل ودونه کوم ستونزې را ولاړوي، ولې ځینې خلک دا ډول ودونه کوي، او د اسلام له نظره بدل ودونه څنګه دي؟ نننۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، بدل هغه ډول نکاح ته ویل کیږي چې یو ښځه د بلې ښځې مهر واقع شي، په دې معنی چې څوک خپل لور یا خور په دې شرط بل ته په نکاح ورکړي چې مقابل کې د هغه لور یا خور خپل ځان ته په نکاح کړي، او د دوی ترمنځ مهر هم نوی ټاکل شوی. زموږ په ټولنه کې اکثره وخت بدل ودونه په تاوتریخوالي او کورنۍ شخړو بدلیږي. که یوه بدلوانه یو کار کوي، نو هغه بله هم باید وکړي. همدا ډول په کالیو، پلار کا راتګ راتګ او نور مسایل په موازي ډول باید ترسره کړي. فرزانه هغه میرمن ده چې بدل واده شوی دی، اوس له ډیرو مشکلاتو سره مخ ده. دا وایي د واده مې 12 کاله کیږي، خو ما ښه ورځ نه ده لیدلې. هر ورځ مې خاوند او خسرګنۍ را سره جنگ کوي.
ان 12 سال از ارسیم شدم، 12 سال ما یک روز خوبیر ندیدم.
12 کاله مې دی واده شوی، په دې 12 کلو کې مې ښه ورځ نه ده لیدلې. ټول ورځ وهل ټکول دي، پخلا مې کاوه چې راغی او وی وهلم کورنۍ ورکړم چې دوی خپل دي آرامه به وي، خو زما په نصیب کې ښه ورځ نه وه. میړلي ورونه آن خسر مې ټوله ورځ کنځلې راته کوي، ما او ماشومان مې وهي، خو ما حوصله کوله. تیر ځلې هم داسې وهلې وم چې په روغتون کې بستر شوم، او دا ځلې هم د روغتون کړم.
د فرزانې خور هم د خپلې خور د تاریخ ژوند په اړه وایي، کله مې چې ورور له خپلې میرمنې سره جنگ وکړي نو د خور خسرګنۍ مې هم خور وهي، ځکه چې د لور بدلې دی.
یاس بدل بس بدل ازی که از بسیار ده خانه کتمو خراب است.
دا بدل ده دیدی بدلی چیز مورندار که یه پا کور که لمک سره خانه ده. لورور سره می گزاره نکوی، خوشحاله نده و سره که که خبرو سره کوی که بده دا بده شبه ارده خوروی. نو اغا هم ناری نده یا وچه پیره یا سوکی ووهی. نو دا هم دیدی احوال خپلی پلرگانه ترسوی. بیان از ما اوخای او دری ورونه از مال خور غچ اخلی. ناری نه اوخزه پا گرده وهی او رتیه. لاواله جوند خراب و آن یو زلی زهم چه دی خبرو لپاره وره غلی وم و وحلم. دا دی خپلو پینزو ماشمانه لپاره هر چه تیره بی. دا زلی پچاق وحلی او همی لاس ماد دی. او پروختون که بستر وا چې موږ پری خبر شو، موږ ویل چې که بدل وکړو دی ورور او خور ژوند به متضمن وي او خوشاله به وي، خو خبر نه و چې دواړه به داسې کیږي.
په بدل واده کې اکثره وخت منفی رقابتونه موجود وي. که یو لوری د مختلفو عواملو پر بنا ضرر ویني، نو هغه بله هم باید وځورول شي. یا که یوه ډېرې پیسې، کالي او طلا لري، نو بدلوانه یې هم هماغه څه غواړي او وایي چې زه هم باید دا شیان ولرم. د پغمان اوسیدونکي مسعوده وایي په بدل ودونو کې ډېر رقابتونه موجود وي. که یو لوری کوم ناوړه کار کوي، نو مقابل لوری هم هماغسې کار کوي.
دا یو بل ته چې بدلې کنه، یوه آرام یوه نه آرام، هغه ته وایي د مالور دې داسې کړله زه به هم تا باید تماسې کړم، د مالور ته د جامې خرابې وخت زه به هم باید تماس خرابې جامې درته اخلم. وایي چې زه طلاق ورک، البته خاوند ورته وایي چې زه تاته طلاق درکوم، ته مې نه یې خوښه، مور مې په زوره تی راته کړې. نو هغه بل هم چې کېږي وایي هغه چې ما خور ته طلاق ورکوي زه هم تاته طلاق درکوم، په دې خاطر چې هغه د ما خور دغه بې سرنوشته کېږي، هغې ژوند خرابېږي، د تا ژوند به ښیي، زه هم تاته طلاق درکم. دغه یو لوی مشکل ده دی موږ جامې کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وحدت الله د خپل ترور لور کیسه کوي چې د بدل په واده کې ډیر مشکلات ولیدل چې بالاخره یې ځان وسوځاوه.
زمون په منطقه کې بدل رواج ده، خو ما د بدل اخري عواقب ډیر خراب دي. زما یو ترور زوی و، وړکۍ و، ورور ته بدل کړ، ورور یې وړکۍ و، هغه وخت کې خو چې هغه ورته بدل کړ نو هغه سوله، خو هغه خلکو ورنه واده وغوښته، وړکۍ واجلې، خو دا هغې د ما هغه ترور زوی تا نورو ورونه یې ورته وویلې چې زه دا واده نه درکړو، ډېره وړکۍ ده، خو ما واده یې ورکړ ورته. خو چې واده یې ورته ورکړ هغه نو چې واده یې کړ دا بدل، خو زوی ورور ته پیمانه ښځه کړې او بدل وکړه. نو هغه چې واده ورک او واده سره خلاص او مکمل وروسته عواقب یې داسې سول چې ما په ترورځۍ باندې وړکۍ وم، زحمت پرې باندې زیات سو، ډېر له اندازې نه وتلې خبره وه. نو د بدل کار و، بدل دا بدل عواقب دي، وهل نه یم، ټوکول نه یم، کار پرې باندې زیات و، هغه نو له دې اندازې پورې سوله چې خپل ځان باندې تیل وفاش کړل او ځان ته یې اور واچوه. هغه په سلو کې 80% 95% سل وسوځېدلې وه. هغه چې بیا د ما ترورځۍګانو جلابات او پېښور دې جای کې وګرځوله، خو هغه ښه نه سوس. پاسخ نه نور زیاتی مړسوله او مشکلات وروسته دښمنی زما د ترورځي ګانو سره د دوه خلکو سره خو ډیر مشکلات وروسته غی نه رافیدا سول زما ترورځي ګانو ته مات او د غوی کور نه ایته خو دې بدل او اخی واخری می اندغه انجامي
نو اوریدونکو تاسو د نیم نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو ناوړي ځینی خلک بیا دا دلیل راوړي او وایي چې خلک څنګه بدل ودونه کوي چې د واده توان نه لري اول ور هم ډیر وړ دی د سروبي اوسیدونکو عبدالسمد وایي بدل واده خکار نه دی خو خلک مجبور دي واده ډیر مصارف غواړي او د دوی په سیمه کې ولور هم لوړ دی نو ځکه بدل ودونه کوي
بدل خود سه مشکلات لري خو چې چا وس رسیږي بدل خند له سره بخښ نه ده چې مثال لور واخلی زوی ته بدل کی او هغه مشکلات راځي دا څلور نه پرسه بدلې دا نه برابرۍ کی سره نو مشکلات د سر راځي چې نه یو کې فرق یا یو الک کې فرق یا جلی کې فرق یا جلی یا بل جلی غونې نه یا الک بل الک غونې نه نو دي کې ضرور فرق راځي خو بیا د موږ د اداري وازن بل چارم نه رسیږي دا پیسې نه لري یا سوب نه لري نو ما خور واخلی بدل کی یا لور واخلی پلار زوی ځان ته بدل کی یا کوم سو یا کور رانسو یا بل خزه کې نو ریوا جون استاد دی جی کی دا ورلرونه جګ دی شیان لري پیسې لري چارن کی نو دا خو یو وادي ولور پیسې خو مغه لوري لاړف کی او دغه دی کوم کاله ریواج می واسه د دی غیا یو یار دوست نقش کی یا لري نو دغه مشکلات دی غنو بیا زکه د بدل زیات کی نو
خو د کابل یو وسیدون کی بیا وای دی خپل لور په بدل ورکړي هیڅ مشکل نه لري لور او انګوري دواړه خوشاله دي
شپږ جنو کې دي درې الکه یو یو دانه په بدل ور کړی دا انورم د سش نه دیغه کړی ولورم دود نه د دوس دنیا مونږ نه د تیاخشتي نو نه بم تیاخشتي تیغه بیرتم په یو کاسه او چمچا ورته کړی خدای زمون ګوري مونږه دود دې بدلو ورسو پریواج چې ور سره ولاګې دلو ریواج مو سره و کوي او چې ریواج مون نه لګې د وزلو مون نه منل نه کو بدل خوشاله ده دې مان ګورم خوشاله ده غم خوشاله ده
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي علوم د برخې غړي نصیر احمد نوربخش په وینا بدل ته په اسلامي فقه کې شغار وایي او دا ډول ودونه د جمهور فقهاو له نظره جواز نه لري
د شغار البته تعریف دا چې یو خزه په بل خزه باندې بدلول دا معنی چې یو خزه د بل خزه مهر واقع شي او په منځ کې کوم مهر نه وي دغه ته په اسلامي شریعت کې شغار نکوي دا نکاح د جمهور فقهاو له نظره البته کله جمهور فقهاوی او احناف پرته یعنی د شافعي مذهب او د حنبلي مذهب او د مالکي مذهب جمهور فقها په دې اتفاق نظر لري چې دا ډول نکاح جواز نه لري او دغه په ذکر باندې بجنو احادیث باندې استدلال کوي لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله شغار فی الاسلام په اسلام کې شغار نکاح نشته و دا چې نور روایت هم ست په دبن استدلال کوي او حناف وایي چې نه دا نکاح ست اما په د کې فاسد شرط را منسته شوی چې هغه انسان مهر واقع شوی احناف د تجاوز ورکی مشروط په دبن دی چې دواړو خو ته مهر تین چې مهر بسل البته هغه مهر چې په ټولنه کې مرواج ده هغه چې مهر ورته تین شي نو به په دغه شکل احناف ته نکاح تجاوز ورکوي
خغلی نوربخش وای که څه هم حنفی مذهب په دې شرط چې دواړو خواو ته مهر وټاکل شي بدل ودونو ته جواز ورکوي خو په افغاني ټولنه کې بدل ودونه د واده ل لګښتونو او مهر نه د ځان خلاصولو په خاطر صورت مومي
تر لاندغه جواز نه په استفاده سره د بدل نکاح یا د شغار نه نکاح رواج نه لري درجات حد پورې دغه پټولونه کېسته خو په دې کې ونه مهم ستونزه دا ده چې اول خو په عامه توګه باندې د موږ پټولونه کې مهر نه ورکول کیږي هغه هم په ځانګړي ډول یعنی د بدل په نکاح کې دغه مهر اسی یوازې یعنی د خبرو په ساته باندې یا د کاغذ په مخ باندې پات کیږي عملی بڼه پیدا کوي دا یو غټه ستونزه ده او بل دا چې په دغه سن نکاحونو کې زیاتره یو لوري ته کڅ توتريخوالي خوشونت په کورنۍ نه نظام کې را پیدا کیږي هو به هغه انتقال کوي بل لوري ته بدون لدنه چې هیڅ غته معقول دلیل ولري وایي چې د تا په بدلی زبانه په کور کې داسې ستونزې دي نو ته هم باید په دغه یو حالت کې واقع شي په حقیقت کې دغه غچ لغن عقلي په داسې حال کې چې انسان بری او ذمہ ده او هغه هیڅ نمشور او قانوني او عقلي دلیل نشته چې د بل چا په کونه دي د الغسی دا یو غټه ستونزه ده کچیرته د تراسو د ټول د دغه سي د ودونو یعنی داسې نه کاغون ستونزه او عمومي دغه څه د علت داده چې په افغاني ټولنه کې مصارف تیز جواز ډیر زیات دي، نو دا په حقیقت کې له دغه جواز نه په استفاده سره یو لاره د فرار د سترغو پورې له مصارفو نه ځان خلاص کړي او په بدل باندې چې نکاحګانې کوي.
ترنو اوریدونکو، په نکاح کې باید د جانبینو ټول حقوق په نظر کې ونیول شي، خو ښه خبر دا ده چې بدل نکاح تر سره نشي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې ناوړه پایلې لري. په داسې نکاح کې د یوې کورنۍ خواشینی او تاوتریخوالی پرته له موجبه بلې کورنۍ ته انتقالیږي. نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غواړی مخته لیکونه راوستوي. د پوسټ باکس شمیرې مو دادی، په کابل کې 41، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، هر چیرې چې یاست خوشاله اوسئ.